کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د بشری حقوقو د څار سازمان په طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او ځورولې دي. دغه سازمان په دې اړه نن یو مفصل راپور خپور کړی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بشری حقوقو د څار سازمان د څرګندونې بې اساسه او ناسمې بللې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي دي چې طالبانو په پنشیر کې ملکیان په دې تور ځورولي او بندیان کړي دي چې له مخالف وسله والې ډلې سره اړیکې لري. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. دا بنسټ د اسلامي وجه ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکاریو له سازمان سره په همغږۍ کې فعالیت کوي. د ریاض ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې سعودي عربستان له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنې په اساس دا مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي چې دا پیسې به د بشري مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایي امنیت د کچې د لوړولو پر چارو ولګول شي. دا مرسته داسې مهال کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب دی او میلیونونه افغانان کافي خواړه نه لري. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زیمبابوې سره د لوبو د روانې لړۍ او راروانو لوبو په مټ راروان نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره درېمه 50 وریزه لوبه هم پرون په 4 وکټو په داسې حال کې وګټله چې 4 اویا بالونه یې پاتې وو او 3 پرله پسې بریاوې یې خپلې کړې. د اوکراین ولسمشر وایي ځواکونه په زاپوروژیا سیمه کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې ده. ولودیمیر زلنسکي بیگانه وخت په یو ویډیوي پیغام کې د سویل ختیس زاپوروژیا سیمې څخه د اوکراین لپاره د مثبتو خبرونو یادونه وکړه او ویل د اوکراینی ځواکونو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې چې هڅه یې کوله د سیمې د بشپړې تصفیه لپاره خپل عملیات پیل کړي. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه په تدریجي ډول د خارخیف په سیمه کې پرمختګ کوي او د هغه خبره خپل خاور آسادوي. زلنسکي همدارس خبر ورکړ چې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په لومړی لیکه کې د وضعیت او پراتونکو ورځوونیو کې د جګړې د احتمالي شدت اخیستلو په اړه خبرې وکړې. دوی په اروپایي ټولنې کې د شاملې دوه لپاره د اوکراین د غشتنې او د اوکراین او ټول اروپا لپاره د امنیت تضمین په اړه هم خبرې کړې دي. اسجرادو په منځني سپد دول شپژنوي ټول افغانستان کې اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان طالبان تورن کړی دی چې په پنشیر کې عام خلک بندیان کړي او شکنجه کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي
د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد به اساس پروپاګند ته غوږ کېنږدي.
د ملګرو ملتو د چارواکي په وینا په واوري چې د نجونو د تعلیم په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو طالبان په خپلو کې هم نظر نه دي. طالبانو په کندهار کې شزې منع کړي چې پر رکشا او ټکسي کې یوازې سفر وکړي. یوه مدني فعالې ازادي راډیو ته وویل
داس کورنۍ څه چې پلار نه لري، داسې کورنۍ څه چې ورور نه لري، نو هغه به څه کوي؟ هغه به څنګه راوځي؟
په افغانستان کې د بيزو تڼاکې په نوم د یوې نوې اخیستونکو ناروغي نقشې لیدل شوې.
جلال آباد او زابل کې دي
په روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې په اړه په تفصیل اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار سازمان پر طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او تشدد ورسره کړی دی. دغه سازمان په دیاړه نن یو مفصل راپور خپور کړی دی. لدې سره هم مهاله د طالبانو یو بیان ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي. دا هم تفصیل
د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو ځواکونو په پنشیر ولایت کې یو شمېر ملکیان په دې تور په غیر قانوني ډول ځورولي او بندیان کړي چې د دوی د یوې مخالفې وسله والې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال پاتریشیا ګاسمن ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د مقاومت جبهې د جګړې په غبرګون د خلکو په وهل ټکولو لاس پورې کړی دی. ګاسمن اندېښنه ښولې چې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملانو ته د سزا نه ورکولو له کبله ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخامخ وي. تر دې مخکې د پنشیر د ځینو برخو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د مقاومت له جبهې سره د اړیکو په تور نیول سوي او ځورول سوي دي. د پنشیر لپاره د طالبانو چارواکو هم له دې جبهې سره د اړیکو په شک د ځینو کسانو د نیولو خبر تایید کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان پر راپور کې د جون په لومړیو کې د خنج ولسوالۍ د اتیا تنو ملکی وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره سوی چې ورسته او یا تنه خوشیسول خلاص نور الله هم په دې تور په بند کې ساتل سوی چې خپلوانی د مقاومت په جبهه کې غړیتوب لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې سره هم مهاله ازادي راډیو ته په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې څوک له چا سره زور زیاتی نه کوي.
د بشر د حقوقو د څار سازمان هغه دا به ناسمه او بی اساسه دي چې ګواکې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو څوک بی ګناه وزلی وي او یا د اتباع حقوق طلب کړی وي. د افغانستان اسلامي امارت له ملګرو ملتونو او د بشر حقوقو نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي او په افغانستان کې شته حقایق په نظر کې ونیسي او وی مني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن تر دې مخکې په افغانستان کې له بشری حقوقو د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه شول کافي نه دی بللی، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونو د اخیستو سپارښتنه کړې وه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په جنو موضوعاتو کې لکه د نجونو په د تعلیم په برخه کې سره ورته نظر نه لري. شاغل سمیت دا خبر هم کوي چې ټول طالبان غواړي چې یو حکومت په توګه پات شي، خدا چې څنګه د یو حکومت په توګه مختلف شي ترمنځ اختلاف شته. په افغانستان کې د یوناما د لوړ پوړي چارواکي وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه پر سمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو ترمنځ د اختلاف په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د ولوړ پوړي چارواکي څرګندونی دیون آماد سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت وایي طالبان په ډیرو مسایلو کې د پریکړې په اړه وشلې نظر لري. خغلی سمیت چې د بهرنیو اړیکو شورا په یو بحث کې خبرې کولې د بیلګې په توګه لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړې ته اشاره وکړه چې په خبرې کابل او کندهار په اړه یو خوله نه دی. خغل اسمیت زیاتوی دنجونو خونځیو پرانستل هغه مسأله ده چې یو شمیر جکپوري طالب مشران په هڅه کې دي خو د طالبانو یو شمیر نور مشران مخالفت کوي او وايي په دې اړه به ورستۍ پریکړه په کندهار کې کیږي.
ټول طالبان غواړي چې یو حکومت په توګه پات شي، خدای چې څنګه یو حکومت په توګه مختلاټ شي ترمنځ اختلافات شته. اختلاف دا دی چې یو ډله طالبان چې په تیرو لسو کلونو کې په دوحه کې له نړیوالو ټولن سره حکیل پات شوی او د نړیوالو له اندېښنو خبر دي، بل ډله چې جنگي ډله ده. نو کله چې تاسو د نجونو د خوانځو او د خزو د مخته نه پټولو په باب تری وختنه کوي د لومړی ډلې دلیل دا دی چې په دې کار سره به دوی د خپل جنگیالیو اعتبار له لاسه ورکړي.
په سیاسي کچه د یوناما د لوړ پوړي چارواکي د کندهار او حقانی ډلې ترمنځ هم اختلاف مني. د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد مو په دې اړه وپوښتل خو هغه ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې طالب ویان دویانو مشرانو په خپل لیکو کې خپل منځي اختلاف رد کړی و. خودمی په 22مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ثانیگزی د نجونو د خونځو د تړلو په اړه د طالبانو په پریکړه نیوکه وکړه او ویل په افغانستان کې نجونی له خونځو راګرځول د دې هواد د نیمای نفوس حق خوړل دي. هغه په خپل خبرو کې د طالبانو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پالیسیو هم نیوکه وکړه. د طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدار چې هر سشر لښپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي، پر خوځو لګول شوی محدودیتونه پات ورسوي، بشري حقوق په ځانګړي ډول د خوځو حقوقو ته احترام وکړي، یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوایله تر هغه وروډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه وختنه چې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالو د وړاندې شوی او شرایطو په توګه مطرح دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سیاسي چارو مشر سکاټ سمیت هم دې ټکي ته اشاره کوي او وایي که طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. هغه زیاتوي د طالبانو لومړني پلاواکمني لږ تر لږه دریو هیوادونو په رسمیت پیژندلې وه خو اوس یې له واک نږدې لس میاشتې تیریږي خو هیڅ هیواد یې په رسمیت پیژندنې ته زړهخه کړی نه دی. خو طالبان بیا وایي هغه شرایط چې نړیوالو دوی ته وړاندې کړي د افغانستان کورني مسایل دي او تر خوا یې اوسنۍ جوړه شوې اداره هم شموله ده.
ژ
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه خبر کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د طالبانو حکومت د افغانستان په ټولو هوایي ډګرونو کې د الوتنو د پیل خبر ورکوي او وای افغانان او بهرني وګړي کولای شي بهر ته او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت معلوماتو لمخي بهرني هوایي شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې لري. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د افغانستان ټول نړیوال او کورني هوایي ډګرونه فعال دي. د وزارت وایي اوسمهال د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي. د نوموړي وزارت ویاند امام الدین احمدی تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل چې د یو شمیر بهرنیو هوایي شرکتونو لکه د ایران د ماهان او تابان، د قطر ایرویز PIA او د بهرنیو چارټر الوتکو الوتنې هم د هیواد لنړیوالو هوایي ډګرونو څخه کیږي. دا څرګندونه ورسته له هغه کیږي چې د طالبانو حکومت د غبرګولی په 14مه د پلازمینه کابل او د کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتی چارو مسؤلیت یو اماراتي شرکت ته وسپاره. خغلی احمدی زیاته کړ چې افغانان او بهرانیان په عادي ډول بهر ته او له بهر څخه هیواد ته تګ راتګ کولای شي.
هوایي ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوي. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنی کیږي په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق. افغانان او بهرانیان تګ او راتګ کولای شي. د تګ او راتګ لپاره هم د نړیوالو معیارونو مطابق باید دوی ویزا او پاسپورت او د سفر جوازونه د کوم هیواد ته جدي پرواز کوي ولري.
خغلی احمدی هم درزوی د هیواد کورنی ایرلاینونه اریانا او کام ایر د هغو الوتنو تشه ډکوي چې له نورو هیوادونو څخه کېدل او اوس ځنډیدلې دي، لکه ترکیه او متحده عربی اماراتو ته. د تیر کال د زمري په څلرشتمه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت په ټپه ودرېد. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اوس سره له دې چې د لویو هوایي ډګرونو فعالیت پیل شوی، خو لا هم ډیری هیوادونه د تزړه نخ کوي چې افغانستان ته الوتنې په عادي ډول پیل کړي.
طالبان ویل افغانستان یو شمیر بهرنیو هیوادو ته الوتنې کیږي او ځینې بهرني هوایي شرکتونه افغانستان ته په الوتکو کې مسافر را رسوي. بل لورته وی امریکایي رسنۍ ویلې د بایدن دولت د قطر په همکاري په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایي چلند له دولتي شرکت آریانا څخه په عمده توګه ټیکټونه پیری. یو شمیر هغه افغانان چې اوس په قطر کې دی وی چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوی دی. خود طالبانو د حکومت د ملکی هوایی نوردی وزارت چارواکی د ان بی سی د غراپور ردوی او وی چې دغه شرکت ټولی بهرنی الوتکی سوداګری زیری. نور په دې راپور کې
له قطر نه د امریکا افغان همکارانو د انتقال لپاره د جو بایدن د دولت لوري د آریانا افغان هوایي شرکتونو د ټکټونو د پیرلو په اړه د ان بی سی نیوز تازه راپور د غی امریکایي رسنۍ د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوانوردی دولتي شرکت آریانا افغان هوایي شرکت نه په عمده توګه ټکټونه پیری. دا په داسې حال کې ده چې آریانا هوایي شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې د قطر پلازمینې دوه تلري او د ویپان د معلوماتو لمخې قطر ته د هر پرواز یو ټیکټ بیا 400 ډالر دی. یو شمیر هغه افغانان چې اوس مهال په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوی دي. یو له دغو افغانانو کبیر احمدی چې له تیرو 400 میاشتو په قطر کې دی او امریکا ته د انتقال په تمه دی، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی 15 میاشتې مخکې له کابله دوحې ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې انتقال شوی دي. خو د طالبانو د حکومت د هوانوردی وزارت دا راپور ردوي. دغه وزارت وایي امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په نورمال او په ورځني ډول له 15 بهرنۍ الوتنې لري.
موږ د تقسیم اوقات مطابق ټول هیوادونو ته چې وړاندې پروازونه ورته کېدل اوس هم پروازونه لرو. ټول هغه کسان چې د سفر اسناد یعنی پاسپورت، ویزا او ټیکټ ولري کولای شي چې پرواز وکړي. هغه کا بهرني وګړي دي او افغانان دي کولای شي چې تګ وراتګ وکړي.
د ان بي سي په دې راپور کې دا مشخصه شوی نه دی چې دغه شرکت د غوالوتونو د هر ټیکټ پر سر د امریکا له دولت ته څومره پیسې اخلي. د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنې دوه وروسته امریکا او یو شمېر متحدینو هیوادونو یې د افغان همکارانو د ایستلو زمينه برابر کړه. طالبانو د جنوري په میاشت کې دوه ته د امریکا چارټر الوتنې وځنډولې. هغه مهال امریکایي چارواکو د دغه اقدام لامل د طالبانو او قطر ترمنځ د دې پر سر چې څوک کولای شي د الوتنو اجازه ولري د اختلافات العمل ځندولې وي. بل اخره د الوتنې د مارچ میاشتې په ورستیو کې بیرته پیل شوې. د ان بي سي ټلویزیونی شبکې د مندنو لمخې په تیر دوو میاشتو کې د پروازونو په بیا پیلېدو سره شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته د تګ په هدف له کابل دوه ته انتقال شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دریو اروپایي هیوادونو د ایران له لوري لخپلو اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې د کمرو د لری کولو په باب ویلي چې لدې داسې ښکاري چې ایران د اټومي موافقې د احیا کولو اراده نه لري. دا کمرې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې لپاره ایښودل شوی وي. تفصیل د اسمت سروان پراپور کې.
فرانسې، برېټانیا او جرمني پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د کمرو او نورو وسایلو د لری کولو په اړه د ایران اقدامات وغندل. دغه درو هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ایران وروستي اقدامات له لویدي سره د 2015 د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اراده له شک سره مخامخوي. د اروپا دغه درو هیوادونو یا ترویکا همدارس خبرداري ورکړي چې دا ډول اقدامات به نه یوازې وضعیت سخت کړي، بلکې د اټومي موافقې د احیا کېدو لپاره هلې ځلې به ناکام کړي. روسیه لدی چې ایران د خپل درو اټومي سایټونو په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پښتنو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغی او د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې منصفه پلاوی د ایران په غندنه کې پریکړه لیک خپور کړ. د ایران حکومت وویل چې د اټومي انرژي مؤسسې کار محدودوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دې پریکړه لیک د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې اسلامي جمهوریت به له خپلو دریزونو یو ګام شاته نشي. د پنځشنبه په ورځ په داسې حال کې د اټومي انرژي مؤسسې په یو خبرتیا کې وویل چې ایران په خپلو اټومي تاسیساتو کې قصدن د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې له لوري ایښودل شوي کمرې لري کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې مؤسسې عمومي رئیس رافائل گروسی د ایران له لوري دا ډول اقدامات اټومي موافقې ته مرګونه گزار و بالا ویل. د ایران تازه اقدامات چې د سشکاري د اټومي انرژي د منصفه پلاوی نوی پریکړه لیک ته عکس العمل وي، د اټومي انرژي د څارنې د کمیدو سبب کیږي او دا د خواشینۍ وړ ده. په همدې حال کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د امریکا د قواو مرکزی قومندانۍ پرون پنځشنبه په فارس خلیج د امریکا د دو ستراتیژیکو الوتکو د الوتنې خبر ورکړ.
د سپورت نړۍ ته به مخ کړو او د کرکټ په اړه به تاسو سره معلومات شریک کړو. نن ټاکل شوی دی چې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ لوبه وشي او دا دویم ټیسټ میچ چې د دې دواړو لوبډلو ترمنځ کیږي. لومړی یو انګلستان ګټلې دی، کوربه هم انګلستان دی. په نننۍ لوبه کې د نیوزیلند نام ټول لوبغاړی سمیت په لوبه کې برخه نه اخلي ځکه چې کورونا شوی دی. بل لوبه یو ورسنه ده چې په پاکستان کې کیږي، دا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ده. پرون د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ کې لري چې افغانستان بل زیمبابوې سره د لوبو دروانی لړۍ او را روانو لوبو په مټ را روان جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره درېمه 500 لوبه پرون په څلورو وکټو په داسې حال کې وګټله چې څلور بیا بالونه پاتې وو او درې پرله پسې بریاوې خپلې کړې. د کرکټ بورډ ویان فرید وتک بیګال ازادي راډیو سره خبرو کې له زیمبابوې سره د لوبو د روان لړۍ پاړه وویل.
له همدغه سیالي او خلوبل کول شي چې نیخ پنیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالي او جدول کې ډیر ښه ځای سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالي او نیخ پنیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له کوربه زیمبابوې سره د شلو وریزو لوبو یوه لړۍ هم په مخ کې لري چې لومړی هغې د راروان شنبې په ورځ د جون په 11مه او دوه نور یې یوه د جون په 12مه او روسیې د جون په 14مه په پام کې دي.
له خبرونو ورآخوا
په کندهار کې د طالبانو امر بالمعروف رئیس د ټکسي او رکشا چلوونکو ته ویلي چې له محرم پرته دې په خپلو وسایطو کې ښځو د تک اجازه نه ورکوي. د امر بالمعروف رئیس دغه راز ویلي چې نایان یا سلمانان دې د خلکو ژیرې نخري او په راډیو او تلویزیون کې د موسیقي نشول او په موټر او ودونو کې او همدارس د ودونو په سالونونو کې د موسیقي اوریدل منع دي. بل خو د کندهار یو شمیر میرمنې وای په شاري وسایتو کې د شوزو پر سفر د طالبانو دا ډول بندیز به هغه میرمنو ته سونچ جوړ کړي چې د کورونی سرپرستان نه لري. تفصیل پر راپور کې
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس عبدالرحمن طیبی د پنځشنبه په ورځ وویل چې لدې ورسته په ټکسي او رکشا کې د یوې ښځې درباس بیول او د حجاب او محرم پرته د ښځو پر تګ بندیز دی.
په شال کې چې کوم ټکسیان دي او یا کوم رخشي رخشي والا دي یو زنانه به نه پورته کوي. یو د شار ټکسیان دي چې یو زنانه دلته پورته کوي بل نه پورته کوي دا پروا نه لري. یو هغه زنانه دي چې مثلا هغه ټکسي درباس نیولې وي او دا یو ځای ته ورسره روان وي نو دا مطلب هم ممنوع دي. او په دغه ټکسیانو کې د بازار د مخ په شت کې غیر د قریبانو څخه یا او نامحرم زنانه چې وي په د مخ په شت کې باندې ورسره سفریږي.
په کندهار کې د یو خصوصي روغتیاي مرکز کارکونکي چې نغواړي نو مخبور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شاري وسایتو کې د شذو پر سفر د طالبانو دا ډول بندیز به هغه میرمنو ته استوندې جوړ کړي چې د کورونی سرپرستان لري.
دا هغه سختیان دي هغه قوانين دي د شوز په وړاندې چې شته د ته مجبوروي تر څو هغه نور هیڅ له کور څخه راوونه وزي. ځکه دا قوانين مشروسته دي ذات زرزي تمامي مشکله یو ځای ته کپلار نه وي یا هم داس کورنيسه چې پلار نه لري داس کورنيسه چې ورور نه لري نو هغه به څه کوي هغه به څنګه راوځي.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس دغه راز ویلي چې نایان یا سلمانان دي د خلکو جيرين خربي او د نوموړي په اصطلاح انګريزي ماډل اوریشتاندي نه جوړوي.
سلمانیان به د خلکو جری نه ورخړی او سلمانیان به خلکو ته سرونه په انګریزي شکل نور جوړی نو کچیری بیا دوی د کم بر خود سره مخ سواله نو بیا به مسؤلیت نوی.
په عین وخت کې د عبدالجبار په نوم د کندهار یو نایي وای پر سلمانانو د طالبانو دا ډول بندیز به شاوخوا 15000 سلمانان به روزګار کړی.
دغه 15000 کسه سی بیا کار کیږي په دې امامو کې نو دغه د پاره د خلک یو دم داسې نس کولای چې دا کار پریږدي او یو بل کار شروع کړي. ځکه چې د کار زمينه نسته په دې ملک کې ارسړی په دې شپېږي سینه تجارت د ستنه دکانداري ست نه گاډي ست نو موږ د دې صدقه غوښتنه وکړله چې تاسو موږ ته وخ راک یاس یا پنځه میاشتې یا دوه میاشتې چې څو موږ دا کار پریږدو یو بل لین جوړو.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس د کندهار محلي رسنیو ته هم خبرداري ورکړي چې لدی ورسته په خپلو رسنیو کې د موسیقي د نشرولو څخه ډډه وکړي او پر ځای دی د دوی د ریاست د خبرونې نشر کړي. د نوموړي په وینا په موټرو او د ودونو په سالونونو کې هم د موسیقي اوریدل منع دي.
نو د ټولو رسنیو سمودا غوښتنه ده چې نور د نن تاریخ څخه باید په خپلو تلویزیونو کې او په خپلو رادیوګانو کې او په خپل هر رسنیز مرکز چلی نو هغه باید د دې خپل د پروګرامو څخه د غسروز مطلق او باشي.
په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د طالبانو پر دې نو محدودیتونو انتقادونه کړي او ویل دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټول هیواد کې په علني او برابر ډول فیصلې نه تطبیقوي چې ځینې مسایل په یو شمیر ولایتونو کې بند کړي او په نور ولایتونو کې خلک د ترسره کولو اجازه لري.
په کندهار کې مو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نویو اوامرو په اړه راپور اوریده. د حقوقي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي چې په افغانستان کې له روسیو سیاسي بدلونونو څخه وروسته دغه هیواد له قانوني تشه سره مخامخ دی. دوی وایي طالبانو له هم د اساسي قانون د لغوي یا هم عملي کېدو په حق له کوم رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشته په کتلو سره او دا چې د مسولو کسانو او اجرایي بنسټونو دندې مشخصې نه دي، د هرې ادارې طالبان له خپل فکر سره سم د خپل مشر فرمانونه عملي کوي. نور په دې راپور کې
د طالبانو په نږدې لس میاشتنۍ واکمنۍ کې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا څو پرلپسې فرمانونه په بیلابیلو برخو کې صادر شول. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکو د دې فرمانونو د محتوا په اړه د نیوکو ترڅنګ د دغو فرمانونو د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه هم انتقاد لري. دوی وایي چې د طالبانو د فرمان د پلي کېدو لپاره هیڅ مشخصه مرجع نشته او په خبره د هرې ادارې طالبان ځانونه مکلف بولي او هڅه کوي چې د خپل مشر فرمان په خلکو باندې تطبیق کړي. د کابل اوسیدونکي فضل الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رهبر امارت اسلامي فرمان کمه ته ای فرمان
د اسلامي امارت مشر چې یو فرمان صادروي یو ځانګړی مرجع نشته چې د دوی د رهبر فرمان عملی کړي. د طالبانو هر اداره که هغه د بهرنیو چارو وزارت ته که د ښوونې او روزنې وزارت ته یا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا ټول صادر شوی فرمانونه تطبیقوي. دا خپل ستونزه جوړوي. کله چې یو فرمان صادریږي هغه ته باید ځانګړې اداره وي چې په خلکو یې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
سیستم بسیار ګډوډ شده، اصلا معلوم نه است که
سیستم ډیر ګډوډ دی، اصلا معلوم نه دی چې څوک باید څه وکړي. د بیلګې په توګه کله چې د طالبانو د امیر لخوا د حجاب په حق له فرمان صادریږي دا د امر بالمعروف وزارت دنده ده چې د یاد فرمان عملی کول وڅاري، خو په دوی سربیره د ښوونې روزنې اطلاعات او فرهنګ او داسې نور وزارتونه هڅه کوي چې فرمانونه تطبیق کړي.
ډیر فرمانونه چې د طالبانو د مشر او مشرتابه له ادرسه صادر شوي دي اکثره د میرمنو فعالیتونه محدودوي. یاد فرمانونه له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. یو شمیر حقوق پوهان وایي چې له سیاسي بدلون وروسته افغانستان له قانوني تشې سره مخ دی. طالبانو هم د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم پلي کولو په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشې ته په کتلو سره او دا چې د مسؤولو کسانو او اجرایه بنسټونو او ادارو دندې مشخصې نه دي، د هرې ادارې طالبان د خپل برداشت لمخې د خپل مشر فرمان عملي کوي. د حقوقي چارو پوه وحید فرزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د طالبانو د تقنینی او عادي فرمان ترمنځ توپیر نشته. دا هم معلومه نه ده چې کومه اداره کوم فرمان تطبیقوي.
هنوز بر تمام شهروندای افغانستان مشخص نشده که امیر
تر اوسه د افغانستان اوسیدونکو ته جوتنه د چمیر المؤمنین په کوم ځای کې او هدایت په چا پورې اړوندېږي او څوک باید دغه فرمانونه تطبیق کړي. له بده مرغه چې موږ د قانون په خلاف یو، نو ځکه هر پریکړه چې د طالبانو مشر کوي هر ارګان تطبیقول خپل مسؤلیت ګڼي.
د ښاغلي فرضي په وینا طالبان یو رسمي سیستم نه لري. دوی له مسلې سره داسې چلند کوي لکه خپل واکمنۍ څخه چې مخکې کاوه. د حقوقي چارو د کار په زیاته کړه چې طالبانو تر اوسه یو رسمي سیستم رامنځته نه کړ چې د دوی د مشر فرمانونه کومه اداره عملي کړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد او د مرستیال انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه نږدې لس میاشتې تیریږي، خو دوی تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د منلو وړ حکومت جوړ کړي او نړیوال مشروعیت ولري. طالبانو د خپل واکمنۍ په پایل کې د خپل مشر له فرمان سره سم سرپرست حکومت اعلان کړ او خپل کسانې په بیلابیلو ادارو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ځای وګمارل، خو تر اوسه د اساسي قانون د لغوه کولو او یا هم پلي کولو په برخه کې کوم رسمي پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
وسم ستاسو یو شمیر را رسیدلی سب شوی پیغامونه.
السلام علیکم، زه یو لاری چلوونکی دا پیغام تاسو ته سپتوم. دا ترانسپورت چرا پور جوړ کړی ازادي راډیو دا ترانسپورت وزارت رات کو منګ خپل طالبانو نه ډیر په ازادي په پولیس سرخی کې په دې ساوس کې په جلال آباد کې په تورخم کې د جرپونم پیسې اهلي دې نه منګ ډیر په ازادي.
السلام علیکم، دا طالبان نه پښتانه دي نه افغانان دي، نه پوهېږم چې کوم ځای نه راغلي دي. په خوست کې دا په زور د خلکو نه موټر اخلي، خلکو چې اسناد ورته وښيي لمبر پلیټ او جواسیر ورته وښيي دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. ابله ورځ یو سړی دومره ووهه دومره یو څلور کلن ماشوم ورسره و چې ماشوم د پلار وهلی ولیدل د ډېرې ژړا او د خبرنې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکوم داسې که د ماشوم ته کتلی ماشوم ځای په ځای مړ شو.
ما دا ځای چې دا کار کوم کو دا ورډم کو دا کیره دا موږ په تاسو کا موږ سره موږ سره مرسته نه کوي موږ سره مرسته و شي موږ دا هيله د وستر چار را کړی زه د هیمه ولاته ګریسونه سوالي د سیمینار د سینې ته میرویس خان مې زم زه دا ځای راځي دا کوم چې ډیر احترامات سره او دا ځای راځي ډیر کا غریبانو आवाज نشري ما دا ځای راځي دا کوم چې دا هيله د چې موږ په غوښمه چې د هیمه ولاته ګریسونه سوالي د سیمینار څخه خبره کوو سلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 22 11 24 201.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لورو خود ولس په جواب دې 8 دقیقې دی خبرونه د بشری حقوقو د څار ساسمن په طالبانو تور لګولې چې په پنشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړی او زورولې دي د غساسمن په دیاړه نن یو راپور خپور کړ په ورته وخت کې د طالبانو وینځ به هلا مجاهد ویلې دي چې د بشری حقوقو د څار ساسمن د سرګندونی بیا اساس او ناسم دي د بشری حقوقو د څار ساسمن په راپور کې راغلي دي چې طالبانو په پنشیر کې ملکیان په دې تور زورولې او بندیان کړی دي چې دوی له مخالف وسلوالې ډلې سره اړیکې لري سعودي عربستان وای د افغانستان د بشری مرستو د بنسټ ته پیاوړی کولو لپاره 10 میلیون ډالر مرسته کوي دا بنسټ د اسلامي وجه ټولنې ترچتر لاندې او د اسلامي همکاریو له سازمان سره په همشغی کې فعالیت کوي د ریاض ډیلی ورسپانې د راپور لمخي عربستان له افغانستان سره د کومکونو د دوام د ژمنې په اساس د مرسته کوي سعودي چارواکو ویلي چې دا پیسې به د بشری مرستو د برابرولو روغتیا معارف او بو او د غذایی امنیت د کچې د لوړولو پر چارو ولګول شي د اوکران ولسمشر وای ځواکونه په زاپاروژیا سیمه کې د روسي ځواکونو د پرمختګ مخنی ولې ده ولودمیر زيلنسکي بیگانه وخت په یو ویډیوي پیغام کې د سویل ختی زاپاروژیا سیمه څخه د اوکران لپاره د مثبت خبرونو یادونه وکړه او ویل اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو د پرمختګ د اوکراینی ځواکونو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخنی ولې چې هڅه کوله د سیمه د بشپړې تصفیه لپاره خپل عملیات پیل کړی د ایران د شونکو اتحادیه پر واټونو د نوې مظاهرو لپاره ژغ کړي ایرانی شونکو د معاشونو لوړیدل او پتیرو مظاهرو کې د نیول شویو شونکو د سمدستي خوشکېدو غوښتنه کړي د ایران د شونکو د اتحادیه د سمون شورا پرون په بیان کې وویل چې د ټول ایران شونکو به د جون په ولسمه مظاهره وکړي د می په لمړی نیټه په بیلابیلو شهرونو کې د شونکو د تیر ځل مظاهرو پر مهال چارواکو څلور تنه شونکو ونیول وسم روختیا د شمنشتمنی پروګرام
روختیا د شمنشتمنی
السلام علیکم روختیا د ژوند اشتمنی پروگرام کې د بیزو د چچاک یا تناکه پرستون ز خبري کوي چې په افغانستان کې هم د خبرېدو په اړه په دې ورستۍ ورځو کې اندیشنې شول سي دي د اروپا او امریکا روختي چارواکو په دې ورستۍ ورځو کې د بیزو چچاک یا تناکه په نوم د یو نادر وایرس پیښې ثبت کړې دي په افغانستان کې هم د دې وایرس ځینې مشکوکې پیښې په څو ولایتونو کې ثبت سي دي د ناروغي ځکه حیرانوونکې بریښي چې له افریقا بهر هم پیښې ثبت سي دي د نړۍ په ته روغتي چارواکي د دغه وایرس د نوې پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اختصاصي چې افریقا ته سفر نه دی کړی د پروګرام معلومات ورزو ډاکټر صاحب بصیر استمان کوریدونکو ته دغه وایرس یا دغه ناروغي په ساده ټکو تشریح کوي چې دا څه ډول وایرس یا ناروغي ده او څنګه خبريږي
د مونکی پاکس بازي پیښې څخه شوی په افغانستان کې هم په بازي ولایتو کې لکه جلال آباد او زابل او بازي نورو ولایتو کې دي بعضی نفی لیدل شوی دی ولی وزارت صحت هم تر اوسه دا تایید کړی نه دی چې دا مونکی پاکس دی دا په کال 1900 کې اولین پیښې د انسان کې په دې انسانانو کې ثبت شوې ده او دا بیماری داسې دی چې دا د هغه حیواناتو نه چې هغه مثلا مسا پر دې وایروس باندې وي له یو حیوانه بل حیوان ته او کېدای شي له حیوانه انسان ته هم انتقال شي دا اصلا یو وایروس دی د دې نوم د تناکی یا د بيزو تناکی او یا هم د شادي تناکی ورته ویل کیږي لایو انسان بل انسان ته په ټول اړه باندې انتقالي یو ده چې مستقیما کانټاکټ یعنی دیواله وسره ولري او یا هم د هغه د د هوایی قطراتو د توخي او یا د پرنجوالي او یا هم د هغه چې جای او یا روجایی او یا هغه لباس چې د مریض استفاده کړي بل نفر یې استفاده ځنی وکړي، نو په دې حالت کې کیدای شي ډیر زر انتقال وکړي. کیدای شي دا له پنځو نه تر څوارلسو ورځو پورې دا داسې یو مرحله دی چې دا انتقالي دوره ده، یا انتقالي حالت چې کیدای شي له یو انسان بل انسان ته دا انتقال شي، او یا هم له اوو ورځو نه تر یوویشتو ورځو پورې دا د دې هغه کومه دوره چې دی، مثلا درد پکې رامنځته کېږي، تبه پکې رامنځته کېږي، ټوخی پکې رامنځته کېږي، کسالت پکې رامنځته کېږي، نو دا خبرې په هغه حالت کې رامنځته کېږي چې کوم وخت کې چې دا وایروس د انسان په بدن کې فعال شکل باندې فعالیت ولري، هغه کوم مریض چې مصاب کړی وي. او بل هغه کسان ډیر په دې باندې اخته کېږي، په نورو هغه کې نړۍ کې داسې ډاکترانو به هغه کوو چې کوم هم جنس کرایان چې دا ډیر په اخته کېږي، ولې نه دلته ماشومان ډیر متضرر کېږي او ماشومان پر دې باندې ډیر اخته کېږي، خصوصا هغه ماشومان چې هغه ایمونیټي او یا معافیتي سیستم د دوی ټیټ وي، نو په دې وایروس باندې ډیر اخته کېږي. او مرګ ژوبله یې نظر غټانو ته د کوچنیانو مرګ ژوبله ډیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې په 1900 میلادي کال کې لومړنۍ پیښې ثبت شوې وې. یو وایرس ولې له څو لسیزو وروسته بیا سر راپورته کوي او په خلکو کې خپریږي؟
اول خو دا په کال 1958 کال کې شادي او یا په بیزو کې دا وایرس تشخیص شو، ولې انساني پیښې په کال 1900 کې په جمهوریت کانګو کې دا ثبت شو. اوس خبره په دې کې ده چې کله ولې بغیر د افریقایي هیوادونو په نورو هیوادو کې هم ولیدل شو، نو علت یې څه دی او پر دې باندې ټول متخصصینو او د خلک کار کوي چې معلوم شي چې د دې علت او یا هم مثلا نقا د آسیایي ممالکو کې هم بعضې نښې نښانې لیدل شوي دي.
ورزو ځینې اوریدونکو ته که زنګ یې وهلی د دوی تماس پر واخلو چې نن روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د بیزو د چیچاکی یا تڼاکی پر ستونزه خبري کبو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
په ستونزه د جوړجان سره اوله پوښتنه کوم دا ده چې دا ناروغي په نورو یا په شوزو په ماشومانو کې بیل بیل خطرونه لري، څومره په کوم قشر کې ډیر خطرناک ده؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې دغه د بیزو واکسین چې پیدا شوی دی، دا که د ناروغي نه مخکې واکسین شي څومره خطر لږیږي، او کاینن په عین ناروغي کې واکسین شي خطر یې څومره لږیږي؟ د کورونا سره څومره توپیر لري یعنی معنا؟
ډیر مننه ډاکټر صاحب، ورسته تاسو ته په ساده ژبه توضیحات درکې. بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو له دوی څخه ورو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم، ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب. خو دا پښتنه ده چې دغه مرزي مثلا موږ ملګری دي په کونل کې دي، په کونل کې دغه مرزي پیدا شوی ده، نو دغه نه پوهیږم چې خلک وایي چې دا یو څوک وایي دا ګرمي سره ډیر حساسیت لري، او ځینې خلک وایي چې یا دا په ژمي کې پیدا کیږي په ژمي سره حساسیت لري. ډاکټر صاحب، دا پښتنه رم چې دا وشت ځین ډاکټران وایي چې د دې په کابل کې زور غلم، او هغه غل په کونل کې ډاکټران سره ډاکټران ته وایي چې دا بدل ټاکور شي، یعنی معنا دا کوي ټاکور شي چې دا مثلا موږ وایي چې دا خښت موږ ته وایي په خوانی سپینځر
ټاکور
شي چې په یو داس د باندې واتی به کړم د خښه په وټ پټ کړم کړه او سه په بدل یو خښه شو، نو دا د ټپونو د غداینه به آرام شول او نو به دا هم شول، نو چې دا د ټاکور څخه به کوم سیاست
بل دغه سړی چې تاسو ول په کونړ کې اختصاصي څه علایم لري څه نشي لري؟
بس هغه د نه کم د نه پر پورت سوي جړ جړ د نه کني ما تاسو نوم راستو ولي ول به خې د سړي د تاسو کې ای په پیدا نشي د مثلا خله کړی.
بل اوریدون کې کپلان کې دوی ته ورزمې ربني وکي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
بهرات نتا سرب شنواس تماس کیم، یو رقم وایرس مثال دا اوبو کی نو خارش دیر کوي، دا مشکل څنګه حل کیدای شي؟ نو کوئی ګډ ډاکټر
دا پر بدن باندې دانی رخیږي خارش کوي او بکې
یا دانی نه رخیږي، دغه څه لګ لګ اوبو کوي خارش کوي خارش رقم کوي اوبو نه راځي.
ډاکټر صاحب، کومه پښتنه کلری اوریدونکو لا هم پلان کېدای چې تاسو د خپل مسلک له مخې ځینې پښتنې ولرئ؟
دا اول د کوم ځای نه شروع شو دي؟ دا کوم بخار چې پر اختلې دي، دا د کوم ساحونو شروع شوی دي؟ آیا دا د غاړې د مخ او یا د لاسو کې هم شته، او کنا په ټول بدن باندې په یو ځل باندې راغلي دي؟ دا رنگ تغیر دي دي کړی دي کنه دي کړی؟ آیا دا کوم بخار چې دوی باندې راختلې دي دا د اوبو نه ډک او دا سي نرم شکل لري او په سخت شکل لري؟
یا دا نرم شکل لري، دا نرم شکل لري کاټر باندې خېږي په لاسو باندې په دا شکل باندې خېږي.
او رنگ څنګه رنگ لري؟
رنگ چې دا دومره نشته تڼاک ډېر غټ نه کوي خالي بس خارش کوي.
ډیر مننه تاسو خپل تماس پرې کې په دې خاطر چې مصرف مو زیاتیږي. بل اړین کې تورزو د دوی تماس هم رخصت وي د مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
نبی الله زابلای د زابل ارغنداب اوسیدون کې دا وخلې ایران خبرې کوم. کوم یت ناروغي مریضان چې ما پرون ابل اورد تلویزیون کې تعقیبول لیدل کتل همداسې لکه څنګه چې ډاکټرانو صاحبانو مې اوریدلی وو ایست ورته ناروغي او دا پوست جلدی همداسې ورته وي. ایا دا له اچ سره کوم توپیر لري؟ اچ ته ورته ناروغي ده او ایا مریضان ناروغینه کوم مبتلا کسان جوړیدای سي تداوی کیدای سي څو فیصد وی کیږي؟ مننه همدا می پوښتنه ده. او بل په وسنۍ موسم سي ګرم ده هوا ګرم ده ایا دا لا پرورش کوي سي پرمختګ کوي سي کدا وژن کدا ناروغي په دې موسم کې پرمختګ نسی کوي نسبت ژمی ته سړو ورځو ته پکتو؟
یو اوریدونکو بل هم راخلو بیا ورزو د پروګرام میلما متخصص ډاکټر بصیر استومان ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصبې رختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
همدر د سره پاړی کا کې ملغمان دغه مرز لکه د ادم روا خورکو بیا را پیدا سدا په دې زناور پټ پاتې کېدل شي کنه او څومره لازمه ده سدا وحشي شیانو نه خلق مطلب ضرورت نه به کنه یا ضرورت سره سره ځان ته وساتي کنه دغه صراحت له حیوان نه انسان ته کولای شي کنه دغه پښتنه وراک
ډېر مننه ډاکټر صاحب من ستاسو پښتنه لزان سره ولي کله ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو دا وريدونکو پښتنه لزان سره اتمن لیکلي دي د لومړي وريدونکو له پښتنو څخه به پایل کړو چې په شوزو نارینه یا ماشومان کې د ناروغي باندې فرق کوي کټول په یو ډول قربان دي اخته کیږي. مهرباني
زه خوایم چې دا کوم وایرس چي دی د مونکی پاکس یا د بيزو تناکي دا یو وایرس دی د کورونا سره فرق تر دی چې هغه ار ان ا او دا ډي ان ا دی. دا وایرس شو مثلا کوټ شو هغه تنفسي او یا هم ډیر هغه چې په کوا په تنفسي په تنفسي او باندې چې هغه مسابو دغه طریق نه کېږي چې نو مریض نور هم پیدا شي مریض له منځه ولاړ شي. دا چې دی دا خصوصا ډیر په هغه باندې په جلد باندې یا په پوستکي باندې باندې راخیږي او بعد له هغه نه بیا سیستم ته ځي. له سیستم نه کېدای شي هغه کوم مصاب مریض شي دی هغه له منځه ولاړ شي. خو نه اوس راځو دې ته چې په طبقه باندې کچھ په کوم خلکو کې دا ډیر پرمختګ کې او سبب د مرګ ژوبل کېږي. په نارینه او ښځینه کې کوم مغانش لري توحید نه لري ټول په یو شکل باندې دا وایروس ته هر څوک چې ونیول هغه نشي. دوم دا چې په هغه اطفال کې چې مثلا ایمنیټي او یا هم سیستم یې معافیت یې ضعیف وي مثلا په چیر ته مثلا اطفال چې مثلا په کانسر اخته وي په سوې تغذیه مال او چشن باندې اخته شي وي او یا نور کرونیک امراض ولري نو کېدای شي دا مرګ ژوبل په هغه اطفال کې ډېر وي نظر نور ته. او واکسین مخکې له دې چې مثلا یو نفر په دې باندې اخته شي فائدہ ډیر دی مزر کیته چې هغه ته اخته شوی موږ یو واکسین کړو. یعنی موږ کوشش پدې وکړو چې هغه ساحه کچيري مثلا په یو ولایت کې یا یو منطقه یا په یو لسواري کې چې کوم مونکی پاکس لیدل کیږي یو نفر یا دو نفر د هغه سمپل باید واخیستل شي پی سی آر باید واخیستل شي وکړل شي چې آیا دا مونکی پاکس یا دا بیزو تھانا کې یو کنه دي بعد لغنه دی حقي منطقي قرنټین او واکسین کول دي.
ډاکټر سبل اوریدون کې ول چې په کونړ کې دغه یو کس مشکوک علایم لري چې ځینو کسانو د ټکور کولو سپارښتنه ورته کړې ده. ستاسو لارښوونه دوی ته څه ده؟
کچيري دا لکه ما مخ شي دا ونه وکړه چې دا اول ټول دا غاړي او بیا پر مخ باندې او بیا د خلی شاوخه پر دې قسمتو باندې راخیږي او بعد څنګه بیا پر نور وجود باندې دا په شکل دی معقول په پولو یی کول په دې شکل باندې. اول یو دا بخار کوشنه کوي هغه اول ابتدایي حالت کې دا بخار لري ولی بعد نن کلچر دی دی غټي دی او پوست په جول پوست باندې ظاهري دی او هغه د لمس کول او غول لري نو په هغه وخت کې دا دومره زیات بخار نه لري. او کله چې دی تڼا کې چوي هغه کوم اوبه چې دی چې په داخل د تناکه او یا په قسمتو کې چې دانی راخته یا بخار راخته دي
هغه چوی دی حالت کې تچيري شخص د دې سره تماس نشي او بیا خپل جلد باندې په سالم جلد باندې او یا په زخم شوی جلد باندې تماس بیرته ټینګيږي، نو د دې انتقال سطح لوړ ده. په دې حال کې له شخص نه بل شخص ته ډیره انتقالي او ویل چې موږ څه وکړو، نو خبره ده چې هلته په کونړ ولایت کې شفاخانی کلینیکونه شته. دوی دې مهرباني وکړي دا کوم مریض چې دی د انتقال کې هلته وکړی شي، وایي په سمپل ځینې اخلي، په شعر ځینې اخلي، او کوم کورنۍ باید دوی نه ځان لري وساتي، خصوصا د ده د جامو نه، د ده د ځای کوم ځای چې ته ویده کیږي یا کوم جان پاک او یا روی پاک چې استفاده کوي.
بلې بل اوریدونکي څخه ډاکټر صاحب تاسو هم خپلې پوښتنې وکړي، څه فکر کوئ چې دا پېښه د مانکی پاکس یا د بیزو د چیچک یا د بیزو د تڼاکې د نور ناروغي یا نورې ناروغي کې داسې دی ولري؟
هغه پوښتنې مې چې ځینې وکړې، فکر نه کوم چې هغه د مانکی پاکس او یا هم د بیزو تڼاکې خاطر دي چې هغه په یو دفعي شکل باندې هغه ظهور نه کوي. مثلا کېدای شي اول دا قسمتونه د غاړې مخ خله او بدن کاستا استا په داسې شکل باندې ظاهري شي. هغه په ابتدایي حالت کې فاول کې چې له دل نه مثلا کله چې دا هغه راوځي ثنا کې راوځي په دې حالت کې یو څه هم خارښ لري، ولی هغه چې د پخوالي هغه تر رسیدي په هغه حالت کې د ډیر بخار.
ډاکټر صاحب اوریدون کې ایران څخه زنګ وهلې وو، د ویل چې د ایډز ناروغي او د بیزو د چیچک ترمنځ توپیرونه څه دي؟
اغه خو په سرینه ظاهرا د پوسټ ډالر ډیر لیدل کیږي، او مثلا هغه کوم کسان چې پر دې باندې اخته کیږي، اطفال، ماشوم او یا کتان، د ایچ آی وی مریضان او د مونکی پاکس مریضان ډیر توپیر سره لري. صحیح ده، ویروس به وي ولی په ظاهر کې ډیر هغه وي. هغه کوم هغه چې دی مثلا سیستمیک لاره نه داخليږي او هلته هغه کوم محیطي سیستم له منځه ځي، مریض ډیر ډنګریږي او کم کم مواد وزن له لاسه ورکوي، نو دا د یو ایچ آی وی یا د
ډاکټر صاحب په ګرمۍ کې په تاوده هوا کې د دې وایرس د خپرېدو امکان څومره دی؟
ټول وایرسونه په کوم هوا، سړه هوا او یا هم په یخ هوا پورې دومره فرق نه کوي. اول کې کله چې مثلا د کووید یا کورونا وایرس راغی، نو خلک به دا ویل چې دا په ځمې کې ډیریږي، په اوړي کې کته کیږي یا کمی کیږي. هغه موږ ثابت شو چې نه، هغه یو موج یا یو صفه دی چې راځي، هغه بیا نه زمای ګوري نه وړی، او نو هر وخت چې هغه راغی نو هغه یو موج په اساس باندې راځي او داخلک مساوي.
ډاکټر صاحب، کسان چې مشکوک علائم لري او د کورونی نور غړي فیصله کوي چې دغه کس په قرنټین کې وساتي، څه فکر کوي چې دا باید څومره موده په قرنټین کې وي له نور خلکو جلا وي؟
کله چې مثلا هغه کومي شخص مثلا په دې ناروغي باندې اخته شوی دی، د دې د پوستکي هغه کوم مرطوبوالی یا د کوم تڼاکي چې مثلا په ساده ډول باندې و چې خلک پوشي، هغه کوم داني چې پراخه تللی دي، هغه کله چې په خوالي ته ورسیږي هغه بیا د دې د سر پوستکي نه راکیږي او دغه له انده کې تماس سره هغه بیا هغه ځینې جاری کیږي او د نام کوي، او بیا هماغه وبو یا هماغه د تڼاکي نه چې کوم هغه راځي نو بل ته انتقالي کوي، تر هغه چې هغه پوستکي په خپل حالت یې نه وچوي نیوي، نو کېدای شي دا انتقال شي. ورځي کېدای شي مثلا له دوه هفتونو تر څلور هفتو پورې چې دی په دې حالت کې د مریضي حالت یو بل لغنه چې کرا په شفایت کېږي، نو کېدای شي څلور هفتو نه خود کوم بل شخص ته مصاب نشي.
په افغانستان کې د بیزو د چیچک یا د بیزو د تڼاکې د تداوي امکانات ډاکټر سي تاسو څومره ګوري؟ ځکه دا یو نوی وایرس دی او ممکن په لومړیو کې درملنه هم سخت وي.
دغه خطرناک نه لري، لکه کوم باندې چې د کورونا راغلی و خلک سره نه آشنا نه ناشنا ور سره، او په ټول دنیا کې داسې یو مرګ جوړ لرا ما سکړه. بیزو سره کې دومره خطرناک نه دی چې موږ ونه سوي کولای چې دا د دین د تداوی مخه ونیسو.
بل ډاکټر صاحب، د افغانستان په ټولنه کې لمخ کې هم له حیوانات او زینوارو سره یو څه تاو تاریخواله کیږي، که چیرې تاسو خلکو ته سپارښتنه کوي چې دوی له دغه وحشي حیوانات ځنونه وساتي، ممکن دوی نور هم د دغه حیوانات په وړاندې سخت دریځ خپل کړي، سپارښتنه مو څه ده چې دوی څه ډول ځنونه وساتي او پر دغه حیوانات هم یو څه رحم وکړي؟
زما ورګین په تدا خوښ دي چې دوی د دوی سره زور زیاتای نه کوي، دوی د هغه نه ځان وساتي. مثلا هغه د تکلیف یا ازار او اذیت چې وي کنه کوي، ټول حیوانات په دې وایرس باندې اخته شي ویني،
او د افغانستان تر اوسه دا تایید شوی نه چې د کوم حیوانات نو یا د کوم غنه دا کلی چې دا غرمه شوی ده. نو د دې نه مخایشت دي چې د حیوانات ته د مزاحمت او یا ازار او اذیت نه ورکی. نو د سیم نه چې ټول ورته وایروس کې حیوانات هم اوس کې دي چې چا سفر کړی کوم هیوادو ته لږه ځای راغلی وي لږه ځای انتقال شي یا کوم خلک چې زور راځي په سفر باندې ویلې یو هیواد نه بل هیواد ته نو کېدای شي انسانانو په واسطه باندې انتقال شي نه د حیواناتو په وسیله باندې.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د بیزو د چیچک پر ستونزه خبرې کوو. کومه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
محمد خان مبارز ما د هلمند استاد سره په تماس کې يم. چې کله یو څوک په دغه ناروغي باندې اخته سي بیا هغه ورغېږي نو بیا د دې امکان ست چې هغه سړی بیا ځلې په دغه ناروغي اخته سي. او بل پوښتنه مې دغه ده چې مثلا دا کوم واکسین چې دغه بیزو چیچک دغه ناروغي دی نو دغه واکسین 100% موفید دی؟ یعنی دا د دې امکان ست چې څوک دا واکسین وکړي چې بیا هغه سړی بیا په دغه ناروغي اخته سي؟ او بل ډاکټر صاحب کدا سم معلومات لري په افغانستان کې دغه واکسین ستاسو کنه؟
ډیر مننه ډاکټر صاحب. ورسته خپل جواب وو وی بل اوریدونکو کې هم په لاین کې دوی ته ورزو.
زما ډاکټر صاحب صدا سوال دی چې دا کاته دا ور سی وی ویل دا خلک چې یته جوی مثلا ډنګری تر 2 کیلو پورې باید ډنګر وسی انسان 2 کیلو باید وسی چې ډنګری صبر کیږي چې یو پوهیږي په ځان دا کار ته ولاړ شي.
تاسو ټلیفون مقطع کوي ممکن ډاکټر صاحب ځینې پوښتنې ولري ځکه چې د عمر مسله هم مهمه ده د قد اندازه هم. ډاکټر صاحب
عمر عمر ډیر شي تلور ډیر کال دی.
او قد څومره دی لوړوالی؟
قد 130 سانت.
ډاکټر صاحب کوم پوښتنه کولای؟
اول دې ته خو تاسو چې د نن څو تنی میډیا د کوم ځای نه تماس نیولې دي؟ زه د مال د
ایران نه تماس نیولې علمدارم د ایران نه تماس نیولې.
او صحیح شته تاسو په ورن کې علمدار څنګه دې جواب ده؟
بل اوریدونکو کای ک په لاین کې دوی ته ورزو.
سید ایمان مو قاری اکبر محمد یعقوب پورتلخانه لیکم د صرفت نیولې د تماس کې ما ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې دا مونږه پاک سرته وای ک دې ویزې چې چا کوته وای چې دغه سره پریز کوم پریز په کارت کې ځلای ور سره وکی او با دا په څو سره اکټ کوله چې په انسان باندې ټکو کی او څو وخت کې دا ور کېدل شي او له بيزونه پرته کوم کوم جناور نور دي چې دا بيماري در پیدا کی.
ډېر مننه ډاکټر صاحب سوالونه لزان سره ولیکل. ډاکټر صاحب تاسو تر اوسه لمړنۍ اوریدونکو ویل چې یو څوک په د وایرس تخته کې بیا هم د اخته کېدو امکان نشته؟
کچېری ټول هغه وایرسونه کچېری یو ځل په اخته شي او دوباره به دغه وجود کې دغه وایرس انټیباډي موجود وي د دوباره اخته کېدو چانس کم وي. هو په هغه صورت کې چې د بیا پر اخته شي چې هغه د ایمیلی سیستم یا دفاعي سیستم د وجود دغه کم شوی وي. کچېری دا بيزو تنات په یو شخص باندې راخیږي نو د دې هغه چاپ یا د لشمانی غونډې په وجود په رپوس باندې پاتې کیږي. نو خوشینی که خبری هم داغ دی که چیر یا شخص لدین جوری دی هم عدا و لکی به به هدف جلد بانی پاتی کی دی. ده دوم ملگری چی تیران اعتماس نیولی چی ویلی ایچایوی از ما وزن یا کسوم رکولی شو چی مثلا نوی چی تا نفر پدی ایچایوی بانی اخت شوی دی او یا هم دنگ مثلا وزن دیر لاسور کردی دی. تنها پا ایچایوی که زمگ مریضان یا حق خسان چی پدی بانی اخت شوی تنها دانه دی چې په چا وی کې د وزن لاس ورکی په ټی وی نو امراض کې ورکی په سرطانی امراض کې ورکی مثلا د هغو وزن کمیږي. نو ښه خبره دا ده چې یو ساده یا سیمپل معاینات په هر ځای کې کېدای شي چې دا اجرا کړي. یعنی معلوم شي دا چا وی دی کوم دی هغه کوم کسان چې مثلا شکل لري په خپل ځان باندې یا په نور ملګرو باندې ولانه باندې کله شي او شفخانه تلل شي یو سیمپل می ساده معاینه په هر ځای کې اجرا کیږي او اجرا کیږي. دوم نفر خیبر پختونخوا از موږ تماس نیولی و چې څومره وخت کې جوړی نه کېدای شي که چیرې له دو هفتو نه تر څلورو هفتو یو یا کېدای شي د دې په بعضې مریضانو کې د دې هغه تول ډېر شي یعنې دا مریض د دې ډېر ولري که نه. تنها د بیزو نه نه کېدای شي نور حیوانات مثلا لکه مژک او یا هم خرګوش او یا هم د سپینه او هغه مثلا چې یو حیوان مصاب شوی وي بل حیوان په واسطه باندې هغه مثلا دغه سره چنګ واچي او یا دغه
او بیا بیرته هغه د انسان سره کنټاکټ پیدا کړي کېدای شي دغه حالاتو کې انتقال شي.
بلې ډاکټر صاحب، لوریدونکي یو بل پوښتنه دا و چې یو واکسین څومره فیصد یو انسان ته خوندیتوب ورکوي د وایرس پر وړاندې؟
که چې ټول هغه واکسینونه چې مثلا د وایرس او یا د مریضۍ په مقابل کې کیږي د هغه سره په سره نشکي ولا چې هغه یو نفر لدينا مثلا هغه شي، هغه بعضي واکسینونه د خپل موده او یا وخت لري، نو کېدای شي تر 500 یا کم تر لږ نه دا واکسین معافیت ورکړي هغه ته چې په دې وایرس باندې اخته نشي.
بل اوریدم چې ډاکټر صاحب د پریز یادونه هم وکړه چې اخته کېدو په صورت کې خلک کوم ټکي په پام کې ونیسي، کوم خوړه ونخوري، کوم خوړه وخوري.
خوراک خو یې مهمه ده چې مثلا کوم هغه مریضان چې مثلا په کورون په نور امراض باندې اخته وي، ښه خبره ده چې د معافیتي سیستم جګی شو، نه هغه کوم پروتینی مواد موږ باید ډیر استفاده کوو یا هغه مواد چې موږ د وجود لپاره فائدہ ولري هغه به استفاده کړئ، ځینو مو واخلو نو بیا به دا تجارتي هغه شي.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
زمری علي سمجما د کندهار ولایت د پنجول سالي د زنګابات کول به کله چې زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې تاسو مو یادونه وکړله چې دا مرزه د اروپایي ملکوت څخه یعنی چې دی وړاندې کړی ده دا خطرناک ویروسي ناروغي ده، دا په کوم هیواد په کوم ځای کې دغه ناروغي منځته ولراله ثبت سوله؟ پښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه ده د حیوانات ناروغي ولې انسانان ته نقل کیږي، د انسانان ناروغي ولې حیوانات نه نقل کیږي؟ دا یو بل پښتنه.
بل اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورزو د بیزو د چچاکیا تناکی پر ستونزه خبرې کوو د پروګرام علمه مودې متخصص ډاکټر بصیر استومان چې په څو شیبو کې به د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. سو ډاکټر صاحب، یو اوریدونکي پوښتنه وکړه چې د بیزو چچاک لومړی په کوم هیواد کې ثبت شو یا لومړنۍ پیښه په کوم هیواد کې ثبت شوې ده؟ دغه راز له انسان څخه ولې یو وایرس یا یو ناروغي حیوان ته نه لیږدول کیږي؟
اول خدا ما ویل چې په کال 1950 سم کال کې په جمهوریت کې کانګو کې دا ثبت شو، او دا کله چې مخکښین ان په یو بیزو باندې تحقیق او دا وایرس دغه د نه داس تراره، او په کال 1970 کې په جمهوریت کانګو کې دا په یو انسان په انسان کې هم دا معلومه شو. بعض حیوانات موږ تاسو په کورو کې هم ساتو، نو د هغو هغه ډیر مثلا په بعضې ځایو کې ګرځي، خاصو ځایو کې مثلا د خپلې غذاګانو دپاره او یا هم د خپلې تغذیې دپاره په ځنګل کې یا په نورو ځایو کې نه کېدای شي، علتونه یې نور هم وي. خپله بس د بیزو د چې کوم بعضې نور همراز هم راپورته شوي وو مخکې هغه کې، او اوس هم علت یې دا دی چې هغه حیوانات چې مثلا په ځنګل کې د بعضې غذاګانو د هغو خرابو مثلا غوښو یا ښکار شوي د ډېر وخت دپاره پاتې شوي غذاګانې او هل حتی څه پاتې کېږي د هغو د تغذیې دپاره د خپل ځان د پرغذي یا د هغو د بچیو د تغذیې دپاره استفاده کوي، نو کېدای شي بعضې ویروسونه یا بعضې امراض یا انتانات د دې له لارې انتقال شي د هغه حیوان وجود ته، او د حیوان د وجود نه کېدای شي هغه بیا انسانانو او نورو حیواناتو ته انتقالېږي.
بلې ډاکټر صاحب، که چیرې په دې ناروغۍ یو وخت کس یا داسې کس چې مشکوک علائم لري د کورونې نور غړي د تر ډاکټر پورې رسي، په دغه موده کې باید کوم ټکي په پام کې وساتي؟
نو په مثلا په کوټ کې هم یو چې ډیر مهم او هغه ماسک نه ماسک شولې، او په دې وایرس کې هم مهم تر هرڅنه په خبره ده چې کوم کس چې مثلا په دې باندې ماسک شولې هغه هم ماسک وکړي، او کوم څه سره مثلا ستاسو ویلې چې مریض شفانی ته انتقال نه کړي، چې دغه سره دوه نفر موټر به وي او یو ځوان لپاره به وو راکم کسان چې په وزن یې هغه به هم سره وي. ښه خبره ده کوم چې مریض د هغه د ماسکو چې او کوم چې په وزن سره دی چې انتقالوي هغه د هم ماسکو کاروي.
ډیره مننه د پروګرام میلمه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مونږ د بیزو د چچاک یا تڼاکې پر ستونزه خبري وکړي. لوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیو، په خپل تماسونو سره پروګرام لا رنگین کړ.
قبل یانو زار.